هنا وقت مبخير ده افغانستان في وقت ده شبين هبه جوشي و سيهمن زي مبتاسي ازاده يره ريتا واقعيست مخكتر دي چه ده خبروني مطالب تلارشو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشنتینی ګوترش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدی شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې لیکلي چې راته ټولو هغوی ودونو او سازمانونو سره یوځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمې نمایي نفوس په باندې کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. هغه زیاته کړه هغه هیواد چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپلو ټول خلکو بشپړ ګډون پکې یقیني کړي. یو مزل جله چې شدت در اختر په کچا 3.15 درجې و د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2 بجو او 55 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار 50 کیلومتره جنوب ختیځ خواته و. تروسه پوری د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی دا خبره نن یکشنبې پر خپل ایکس پاڼه پوښتنې ټویټر کړې ده. د دغه پروګرام پر اساس له یوې خوا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او له بلې خوا د بېوزلۍ له کبله ډېرې نجونې لمړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو 15 نوي کورنۍ هیواد ته رسنی سوي دي. بختر اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې سلیریش کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ سلویخ کورنۍ د نیمروز ولایت او د وریخي مپله او یو سلاته کورنۍ د اسلام کلا لري هیواد ته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د هغو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د ترکیه پولیسو بیا د خپل هیواد په ساکریا ښار کې پرون شنبه پیوه لاري کې لاس تنه غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي. د ترکیه رسنوی د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی غوښتل چې لوان ښار څخه استنبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لاس افغان کډوال یې پیژندلی چې په غیر قانوني توګه په لارۍ کې ترکیې ته ورغلی وو. د پولیسو د راپور له مخې په دې عملیاتو کې درې کسان د ځینې قاچاق په دینور شي چې یوې خوشې شوې او د نورې محکمې ته سپارل شوې دي. د لوبو له ډګر به د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبې له بنګلادیش سره د دریو یو ورځنیو سیالیو نیټې اعلان کړه. د دې ادارې پر اساس د افغانستان په کوربته به د دې لوبلړۍ مسابقه د نوومبر میاشتې په شپږمه وي. ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 11 ترسره کیږي. دا سیالۍ د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. دا لوبغالی په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر و چې افغانستان 2-1 وګټلې. او وروستۍ خبر هم دا چې د اسرائیلو پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل فقوق یې وشل دی. د اسرائیلو پاوز شي قوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیلو د پاوز په وینا نبیل قوق پرون ماښام شنبه د سپتمبر 23 د بیروت د جنوب په زیا سیمه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو په عملیات کې ووژل شو. ګران اوردونکو تاسو کولی سئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د طالبانو د محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
ځینې پخواني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره یو شمېر ودونې کې سفارتونه تړي.
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګر پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړکړي چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په توان لیلم کړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبوریت نه میرا تاو کړ جلال آباد ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو حکومت غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کیدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خوارا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامونو سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له مدیتونو او بندیزونو اغېزمنې پیوات دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپټمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فورا پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مورسی دی هم د ملګرو ملتونو په 9 سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مورسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي، د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوال محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند د چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړي او باید سر تر زره لغوه سي. د کابل خاري وی اوسیدونکو د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داس فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خو که یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقونو فعاله رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملي ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پرېږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپټمبر په 20 په یو خپور کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو بیان په خبرولو سره دغه خبره کړې ده. یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول وروستیو هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډول هڅه کوي. تفصیل په راپور کې.
په بریتانیا او ناروی کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قونسلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرسیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیوي بیان په خبرولو سره د ویانا کنونسون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمیر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری افغانستان بسته
شي د افغانستان قونسلګری وتړل شي د طالبانو د حکومت لپاره د چارو وزارت څنګه کولای شي چې په ملیونو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. د هغوی چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلي ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبریالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره ستونزې او په خپل شتون کې ستونزې حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
شنیدیم چې
موږ اوریدل چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې د مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستان د باندې د خلکو غوښتنه ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې وړاندې شي، چې کډوال له ستونزو سره مخامخ نشي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره غني. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې د دوی په رسمیت پیژني ګواکې دې ته بده نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان په د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې ولوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروی کې او له هغې وړاندې په واشنگټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګرۍ چاري به ته بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاله چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 13مه ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په ځبان د 10 اروپאי هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یې غونډه کې دا کړې و چې له هیوادونو سره اړیکې خېښوي او نه ډیر سفارتونه او قونسلګری د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه استازولیو کې د پاسپورتونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سوداګر زتوکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې یو شمیر افغان سوداګر ارکړي چې خپل ستیجات او میوي په افغانستان دننه په توان لیلام کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بش پړه خوسکیدو لویری د کار کوي. د افغانستان سوداګری خونه هم د افغان سوداګرو د ستونزو په تایید سره وایي چې په دې برخه کې د دوی هڅو تر اوسه کوم پایله نه ورکړي. نور جزات د سنا کاکړه پر پور کې.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوې او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چې وایي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلی و، چې له امله یې ډېری د رومیان خراب شوي او بیرته په کور دننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالی کړو، رو بالا ته مې ویر کړو، هغه په دې شوپه مانې رڼا واغستو. دلته مې ګاډي دواره واسطه جلال آباد کې د پاروکا جی په دکان کې خر شو، پاتیا سل په 100 روپۍ، 3.5 کروڑ افغانۍ نسخان کیم، والا که خوب رسیدان دی خنینه.
یو بل سوداګر خان سیب آزادی رادیو ته وویل،
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاشي چې دا غینه ډیر زیات ورځې وشي، نو هغه به بي تر واپس کو، هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې، دا غلام خان دلاري نو هغه به لوګر کې به ته خرڅ کو، یا په گردیز کې خرڅ کو، کله تورخم دلاري نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری توکو د لیکترا لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. دا ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیګری په سیمه کې د پېښور تور حمله شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړې، خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوسی ازادي راډیو ته وویل،
علاوه له دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زرونو موټران په پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې، پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو په جلال آباد کې خپلې میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د غړي خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد له امله د دې دواړو هیوادونو سوداګریزه کچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونو ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې د کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار د پاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دوړو طرفه ګمچونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری غړي خونې مخکې ویلي سکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې 80% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګری شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یوازې صادرات دي. له دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي، د اسرایل صدراعظم د نصرالله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډول یا د قواو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي. اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړ او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدراعظم نجیب میقاتی سره په خبرو کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ده. تفصیل اسمت څروان تاسو ته وروي.
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وشل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحده ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاووق یې وژلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاووق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قومندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاووق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاووق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاووق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاووق د وژل کېدو خبر یوه ورځ وروسته لدی چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یوه لوی هوایي برید کې د حسن نصر الله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپل لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصر الله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هلمان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچا لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سخت اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي او حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسېدونکی دی، له تیرو دولس کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکاره دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډیرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسیدونکی دی چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی، خو اوس په ښار کې رېړۍ چلوي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې بې دندې دی، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي، خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې.
غوښتنه مو دغه د دولت څخه چې باید زموږ سره همکاري وکړو، ما خو کار راته پیدا کړ او زه په بازار کې هم دا خلک ریړۍ والا سره ودرېږي د بازار ووځي که چوکو سودا وي نهشته د دا عمومي جادو سره چاپ کړه نو موږ مجبور یې راوځي دغه ښار ته چې دلې یو خالي وکړو نو هسې دلته هم ترینر دی، خو بیا کاروبار نه کېږي دلته بازار کې لا خرڅېږي، په چوکو خو بل ځای نه خرڅېږي.
راز محمد بیا د هلمند یو بل اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نن یې اتمه ورځ د ښار ته د کار په لټه راوځي خو کار نهسته.
نن می اتمه د پدوا 100 روپی مور وزانه نه د پیدا کړی ورور ما دغه جړه دغه وجو زاهری د ورور ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمات یو خاري د برسلمان یو امبار یو مزدوری یو شهر پیدا ک زما نن اتمه ورځ د برشي ز ولا ک کوم به شو لا ولی په مش په سی وسار و سر باندې نه ګرځي مش پر کوم باندې بل څه یو کار خدمات را پیدا ک کغلا وکم لا تر سره پرې ک کغلا وکم په درو می و ز پر کوم ولار سم ته و درې ما نه غنم په پټو جرا ک زم پر خپل لار باندې
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسولینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بیروزګاری سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بیروزګاری او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینه برابرولو غوښتنه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ مرکز آزاد آباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا موټرو درولو ځای نشوال څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ښار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول ښار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې د سړک پر غاړو یې دروي، نو کله ترې غلو شین وړي وي او کله ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي وي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
حمید الله په اسد آباد کې هټۍ لري. وایي هر سهار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه ورور هر څه مشکل دي. دا ګاډي دی ورور د حکومت خلک چې راوځي را چغې وایي ځکه ټول د دکانداران کوم چې لګاړي بوځي کلاندې بوځو څوک ته ټیرونه وایي څوک ته یو شی پټي بیټرۍ نه دي پټيږي نو ډیر زیات مشکلاتو سره مخې دل تک.
همیشه ګل هم په اسد آباد کې کاروبار لري. ازادي راډیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړی چې هټیوال او نور خلک پکې په پیغام ازله موټر ودروي. د هغه په خبره ک د کومي هټي یا کارخونی مخته موټر دروي نو سختنی اجازه نه ورکوي. وای چې د دکان مخه بنديږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحل رکمې دي نو موټر دا ودرېدو زین او امکانات نشه چې سړی موټر ودرې. کوم دکان مخ ته موټر ودرې دکاندار هم هغه کې کنه زما دکان مخه بنده شو ګاګ مې خرابېږي. ترافیک چې دی ګرځي موټر دی ودرې بس یو ځای کې هغه ډیر ورته سورې کړې بل ځای کې یا ترافیک پازا بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ لنشتوالي ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکو سخت چلن څخه سر ټکوي نو په لار تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو لدریدو او لارو بندیدو څخه تنگ شوي. د اسد آباد اوسیدونکو عبدالله راتول د موټر لرونکو د بې ځایه درېدو په وجه هر ورځ په ساعتونو لار بندوي، نه دولتي کارکونکو په وخت دفترونو ته تللې شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډیره زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټر ورواله ولاړی لارې بندې د موټر د تیرېدلو ځای نه وي او د ټول خدای یوازینی علت دا ده چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته چې څوک راشي موټر هلته ودرېږي بیا په خار کې شاودا وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په خار کې دی د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د غنی غونی د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یا د ستونزې منی وایي. اسد آباد لزګونه کال وړاندې د خاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سندونو په خوا کې په یو تنگ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د خاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېرې موټر چلوونکي او پلاسي کراچي او توکي پلورونکي ترافیکي اصول ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لارې بندېږي. دی وایي د ګڼې ګوڼې کموالي لپاره د یو حلقوي سړک او په ښار کې د پارکینګونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سړکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خراغلاست د افغانستان په وخت د شپې نه نیمه بجو شي مخ کتر دی چې خبرونه تلار شو درته د زهر کاروان خبرونه حمله رو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدی چې په وروستي تاریخ کې د ځینو خوارا بېرحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په اکسپانه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغوی ودونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبان حکومت د ښځو نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فورا پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدود بی. ایوی زلزلی چی شدتی د ریختر بکچا سلور شر 15 درجه و د افغانستان یو شمیر سیمی ولر زولید جرمنی د زلزله پیجندن اداره در راپور لمخه د دې زلزلی چی د افغانستان د سهر پاته بجه و 15 دقیقه وشو مرکز سل جلال آباد خارا 950 کیلومتر جنوب ختیز خواته و تر اوسه پوری د دې زلزلی له احتمالي توانونو پاره کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو لپاره په هرو درو انجنونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دی بشپړې کړې. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د خبره نن یک شمې پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس سلیبی خو طالبان نشپګم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو باندې ځلګولې او بل خو د بیوزلۍ لپاره ډېر انجنونو لمړنۍ زده کړې نه بشپړې. د خړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی لوري په خوځي کې ماشومان ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې ځکونکي خوځي ته لاړ شي. او روسي خبرمدا چې د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ د ایران او پاکستان یو سلو 15 نوي کورنۍ هیواد ته رسنې شوي دي. پختر اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت خبر پاڼې پر اساس ویلي چې سلیریش کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ سلوي کورنۍ د نیمروز ولایت د وریخ موکله او یو سلاته کورنۍ د اسلام کلا له لارې هیواد ته رسنې شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوی نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
کیمیاوی نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. همدې عمل ما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوی نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وای په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنۍ ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نخري او دا فکر کوي چې ګواکې بده کې به ماته زار اچول وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لامل زړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي
نو مور به په سر ستر ګره ته ژړل حاجی به می ژړل ډیر خپه اوس مې په دماغ کې دسی ګډیږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم ترخه خطره خو دا ده چې ما مرکې ژړولې ده
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید میرمن د پلار کړه تللې وي خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوزي هغه انکار کوي جاوید غوسه کیږي او خواښي ته اختر ورکوي دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا به په ډرامه کې واوري
ښځه خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نه سي ورکولی دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی
ولې نشي کولی
وای یوه ښځه زه یم یوه ښځه دای دی میړه او میرمن داسې وي
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نه کشوې ښځې ګرځوئ ها
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشئی مواد په بشری تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره غړي مبارزې ته را بولی ولسمشر جو بایدن له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته درسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې د کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه شوه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو تر دې مهاله د دې موادو د تولید قاچاق او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده
کیمیاوي نشئی مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشئی مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشئی موادو د تولید او وړاندې کولو زنجیرې بهیر مخه ډب کوي لومړی د نویو نشئی موادو د غواخونو پیژندل دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوي برابرول دي دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشئی موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي نشئی مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو پچره بیا شیشه او نشي ګوري استعمال ډیر سوي دي د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډیر سوي ده خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کرشمیره په لاس کې نسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشي مواد وړاندې کول د دې موادو له تولید سره مرسته کړي او دوی د کیمیاوي نشي موادو د تولید قاچاق او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري
په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو ګواښ مخ پر ډیرې دودې مثلا د خيخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې د نشي ګولې ګواښ په منځني ختیځ کې د ټریماډول ګواښ په افریقا کې او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دودې دا یو نړیواله ننګونه ده خلک د نشي موادو قاچاق کوي جرمی ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولای چې یوازې دا ستونزه حل کړي
له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله یو سل شپږ هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړي توب لري که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لوی هیوادونو په لړ کې راځي په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې مواد معتاد شوي دي خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي
نشا د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا میں خور دی جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس بھی خبر نہ خم خم مورم
چمون گ پلا نہ وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و اخر
دا نشی مواد ول زیان نو څخه د شغور لپاره د زهرو کاروان و نیز خبره و نوابری
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور درو چې اروا پوهان وای په افغانستان کې د خېخي ډیر استعمال د دې سبب سوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسی یا په کورونی کې جدي ستونزې پیښیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګنده سوی چې خېخه او هیروئین د نورو نشي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب سوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید 18 کاله مخکې ایران ته ولاړ او هلته د کار پر مهال په 400 معتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په خېخي معتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له امله خپل ځان بولي.
د خلکو منځ ته نسم ورتلای، پر مور او پلار خویندو به مې بد ګمان کاوه، خویندو ته به مې اجازه نه ورکوله سی له کوره د باندې ووځي. په هر کلي کې به نجونې کورس او درس ته تلې، زموږ په کلي کې هم ټول نجونې تلې، خو ما به خپلې خویندې نه پرېښودلې. فکر به مې کاوه چې امکان لري خویندې به مې له پردوی هلکانو سره نامشروع اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولي او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې معتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې داس شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غزان خوري او دا فکر کوي چې ګواکې پدې کې به ماته زار اچولي وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې د ماته تاسیسه جوړوي. اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې د دې ما په اړه کې خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنۍ او څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي.
دوری از خانواده شان است، دوری از دوستانشان است.
له کورنۍ او دوستانو څخه لري دي. معتادین څو ورځې له کورنۍ څخه لري دي. دا د دې عمل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما شته څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږي وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شده میتونه.
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې محل اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشئی موادو په لړ کې د خېخي استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د خېخي او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
ترنو اوریدونکو، پر اپور کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګومان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشه ای موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترن اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په ښوونځي کې و چې لومړی یې چرسو او بیا یې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. دی چې تر نشې مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشتې 6000 افغانۍ نفقه برابروله. وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پریښود او دوبۍ ته یې د چرسو او نورو نشه یي موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولې او څنګه معتاد سو او د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو، د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغل، چې ګټه را وکړه او که داسې وکړه پیغرونه به پرله پسې خبرې به وي. نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم. نو دومره باج را باندې راغلو، ما ویل را تات په نشې ته محکه. ول مې چرس وویل مکتب ته به تلم، لار کې به ملګري راته ناست وو، هغې سره به کینستمه. هو چرس مې وهل وهل، دریم سیم کوم اتم سیمه پورې مې چرس ووهل، یې نه بعد بیا په ششام مخته شو. تقریبا اته کاله کېږي چې شیشه استعمالوم. دې وخت کې هنو پوهېدمه ولې چې سړي د یو خوند یا غور کوي، د چرته بیا داسې درد در کوي چې مغه درد بیا د جوړېدو نه وي. ما ته هدا مشکل پېښ کړی دی چې په لار باندې روان وم، یو څه د پې غورځېدلی یم. بل دا چې کورنۍ سره یو وخته جوړ نه راځي، بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي. هماغه ټول په حقه یې، بس په حقه به ته ځان بولي چې زه جوړ یم. جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي. دا ذهني ستونزه زیاته ده، غاښونه مې ټول خراب شوي دي. پیشاب باندې چې کښ وکې شکونه شکونه دي. مور سره به هم بد بم، ورور سره به هم بد بم، دی به په حقه ما به شی وختو سره نهحتې به سره بد بم. سهار به چې جګ شو یو جنګ به مونږ تېر شو، بیا به زه وتم. نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو، صحیح حساب یې رکوم. ذهن راته ویل چې نه دا غلا کوي، یاسې کوي، داسې کوي. نور صحیح لګوم، هغه زه خپله غلط وم، ولې شیشه مې کروله. نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم، دلته جوړ شوم، اوس جړا راځي، احساس کوم چې دا غلط زه وم. فکر وبار لرم، د چرګانو پرم لرم. تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې 40000 50000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې. کور کې به ما 50000 افغانۍ ورکولې. نو کله چې شیشه مې شروع کړله، ما 40000 روپۍ هم نه دي ورکړې. نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناس به ون شیشې ته شیشه به مې ویله. نو بېخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل، مغامې متول مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نیشه کوې. د کور سرپرست وم، نو ډېره ستونزو سره مخ وم. مغه خپه وو، راته ډېر خپه وو، بزلکې نیولې وو، زلکې د هغه کیسه ساتلې وه. ما ته یې نه شول ویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته. تقریبا یو درې کاله کېږي. دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کوي، ا پوم به مو تیسته کړو. دا کې مې یو 2 کیلو 1400 ګرامه داسې مې انتقالول. تقریبا 18000-19000 داسې درهم مې جوړول. یو لس ورځې کې به بېرته بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړېده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړېده، د بدني اوبو کې اچوله. اوبو سره مې مکس کړله، هلته مې تیستله. بیا یو مې غوړپ هم تیږه کړه، داسې مې وړلم. ویلې چې مبتلا وم، مدام چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار. په خوست ولایت کې کله چې ما مواد انتقالول، یو ملګری را باندې خبر وکړ چې دا سبا ځي دوبۍ ته. نو میدان زه ځایو کې ونیولم، ونیولم مواد یې رانه وبسل. چې رانه وبسل، جیل یې راکړو. تقریبا 8 ورځې بندي وم. بیا یو دوست مو مغه راوړل، یې تخلاص کړم. تر ښه خاطره خو زه دا لرم، کنه کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال هغه کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خفه وو. اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. تر ښه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عابد د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی.
آیا پوهې دلست؟ آیا پوهې دلست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید د سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دی. دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي، کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولیږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امنیوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو وهي شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري، کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي، نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپل میرمن کور ته بوزي، خواخی ورته وایي چې میرمن یې نور نه واړي له سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اوریدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواخی ته اختر ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپل میرمن بیایي. خدای چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغا توشکه که نه
نه موری زم چنا وقت ده شریفی تا ویا چی جر گوتا طوله کی چی کور تزو
تا یا واری که نه زویا و ضرور خبره در تا کوام
سنگ خبره ده
خبره ده ده چی شریفا نور ساسی کره نزی
اوهو ولی نرازی هم دوبرا ملمستی های باز ده دوی میاشتی وشولی
نور شریفه په دې کور کې میلمانه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې؟ شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیانې وانه وړې، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایا.
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا وری په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دی دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاش شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
مو یې نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنکې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسانه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویه، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاق وې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړه؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بېله طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویه، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خوش چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وایي. جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. رازه خوري پر دغه چوکي کینه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام لوري. رازه تم پر دغه بل چوکي کینه.
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتیو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو ویني تودریګه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم سلام. اغزوان راولګه چې ما درته ویلیو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب ژره راته وایا د چی شي زیری دی؟
زی ولې درته وایم خپل به ویني.
السلام علیکم ورکه ستړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکه زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم، ترشه چې خپل لیکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم السلام شریفه جان، ستړی مشی څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره کله یو تازه شوې؟
ا جانې دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره کله یو تازه شوې.
خدای ډاکټر صاحب کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانه ته راغی، ویلې زه غواړم چې علاج می وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بستری ک شکر ده د روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دیوز د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولای شي. ته ورته وګوره داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ کولای او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پیژنده.
ګوره جانې له ده سره په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن. پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکی زو. شریفه جانې؟
بله جاوید جانا.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه نور، زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
دا زادی رادیو در نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.